زبانم را.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د بریدونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او ویل دي چې یوازې په تیرو دوه هفتو کې نه هتیا ملکي وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملي امنیت د شورا نطاق جاوید فیصل د شنبې په ورځ چې د جون 14 کېږي خبریالانو ته ویل دي چې په دغو بریدونو کې 150 نور ملکي افغانان ټپي شوي هم. د قندهار امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د ډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قندهار د پولیسو نطاق بارکزی نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره شپه ناوخته ډیرو زیاتو وسلوالو طالبانو د ډن د ولسوالۍ د امارت په سیمه کې د پولیسو په مرکزونو د سجمي بریدونه وکړل. جګړه تر نن سهار پورې روانه وه. هغه زیاته کړه چې په دې جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور زخمي شوي دي. وسلوالو طالبانو د قندهار د ډنډ ولسوالۍ د جګړې په حقله تبصره نه ده کړې. همداشان د غور امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د پسابند په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې 9 افغان پولیس وژل شوي دي. دغه مقامات ویلي دي چې طالبانو یو پولیس ټپي کړی دی او یو بل د ځان سره ژوندی بیولې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باره کې څه نه دی ویلي. د خوست پولیسو ویلي دي چې د دغه ولایت د علي شیر په ولسوالۍ کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې د اسلامي حزب د یو غړي په شمول 8 کس وژل شوي دي. د خوست د امنیت قومندانۍ نطاق عادل حیدر نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د غبرید تیر شپه 9 بجې د علي شیر د ولسوالۍ اړوند د تریزو په سیمه کې شوې ده. د تریزو په سیمه کې د روغتیاي مرکز سره نږدې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د یو غړي عبدالولي اخلاص په دوه موټرو ډز شوې دي. عادل حیدر وویل چې په دغه برید کې عبدالولي اخلاص د هغه دوه تن ساتونکو او د هغه 15 ملګري چې د پکتیا نه راغلي وو وژل شوې دي او دواړه موټر تخریب شوې دي. روسا دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې ناپیژندل شوو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور خزي وژلې دي. د لوګر د والی نطاق دیدار لونګ نن د شنبې په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې یو شمېر ناپیژندل شوی وسلوال د پولی عالم په سیمه کې یو کور ته وروښتې دي. د یوې کورنۍ په غړو یې ډزې کړې دي. یو مور او د هغې درې لونې ځای په ځای وژلې دي. د دې کورنۍ یو لور او یو زوی په دې پیخه کې ټپي شوي هم دي. تر دې مهاله د غبرید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د جون په 14 مطبوعاتو ته معلومات ورکړی دي چې په تیره یواش په ورځ کې د کورونا د ویروس 1015 مشکوک سمپلونه ماینه شوې دي. 1555 پکې مثبت وو. د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت په خوشمیر 3102 تنو ته رسیدلې ده. همدارنګه په تیر یو شپه ورځ کې په شپږو ولایتونو کابل او ننګرهار کې د کورونا د ویروس له امله 15 تنه مړ شوې دي او 203 اویا تنه نور د کورونا نه روغ شوې دي. په امریکا کې د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر نن غرمې پورې 15902 تنه د کورونا د ویروس نه مړ شوې دي او سباندې 2,000,000 نور په دغه ویروس اخته شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ایران د بارنی چارو وزارت نن د جون په 14 په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی وو. د ایرنا خبری آژانس د ایران د بارنی چارو د وزارت په حواله رپورت ورکړی دی چې د عبدالغفور لیوال نه د زنو اغو سیاسي ډلو په حق له پوښتنې شوې دي چې د ایرانی مقامات په وینا د ایران سره دښمنی لري او په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د ایران په سفارت او قونسلګریو حمله کړې و. د عبدالغفور لیوار سره د ایران د بارنیو چارو په وزارت کې د لویدي سیاسي د چارو مسول سید رسول موسوی خبري کړې دي. د ایرنا په رپورت کې دا نه دی ویل شوی چې عبدالغفور لیوال څه ځواب ورکړی دی. راپورټونه وایي چې په هند کې په تیرو 24 ساعتونو کې ډیر نور کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د جمعې په ورځ یو لزر نور کسان په دې ویروس اخته شوي دي. په هند کې د کورونا د وبا د غزیتوالی له دې کبله راغلی دی چې لوی لوی بازارونه او دوکانونه بیرته خلاص شوي دي. په هند کې د مارچ د میاشتې راهیسې خلک په کورونو کې قید دي، خو اوس په هغو ځایونو کې په بندیزونو کې کموالی راغلی دی چې د دې مرض د خپرېدو خطر پکې د نورو ځایونو نه ډیر کم و. د امریکا، برازیل او روسیې نه وروسته اوس په هند کې ډیر خلک کورونا نیولی دي. د چین د روغتیا سازمان نن د شنبه په ورځ د کورونا د ویروس د یولس تازه پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د دې کسانو د جملې نه شپږو خارج ته سفر کړی و او پاتې پنځه تنه نور په بیجینګ کې په دې مرض اخته شوي دي. په چین کې دغه مرض په تیر کال کې لګېدلی دی. ناروې د جمعې په ورځ وویل چې د سویډن نه د خلکو په ورتلو بندیز ته ادامه ورکوي. سویډن د نورو اروپایي هیوادونو برخلاف خلک په کورونو کې قید نه کړل، بلکې خلکو ته تجویزونه وړاندې کړل چې په عامه ځایونو کې د یو بل نه فاصله وساتي او د 500 نه زیات کسان په یو ځای کې غونډ نشي. د اروپایي اتحادیې سازمان د جمعې په ورځ وویل په داسې حال کې چې د دې اتحادیې په غړو ملکونو کې د کورونا د وبا د تازه پیښو په ثبتېدو کې کمی راغلی دی، خو دا هیوادونه باید د نوو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری ولري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د شنبه په ورځ د ویس پوینټ په نظامی اکاډمۍ کې فارغ التحصیلانو ته وینا کوي. د فراغت دغه مراسم به د فوټبال د سټیډیوم په زیاده دی اکاډمۍ د رسمي گذشت په میدان کې ترسره شي چې فارغان د یو بل نه وکړي شي شپږ فوټه فاصله وساتي. د دغو فارغانو د کورنۍ غړي او دوستان په دغو مراسمو کې برخه نشي اخیسته. د کشمیر خارونو کې کاروبارونه، تفریحي پارکونه، رستورانونه او ځینې نور ځایونه بیرته پرانستل شوي دي او له دې کبله په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ویروس د پیښو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې د جان هاپکینز مرکز چې د کورونا د ویروس د پیښو په حق له معلومات ټولوي ویلي دي چې د قرنټین د محدودیتونو په کمولو او لری کولو د امریکا په یو وشتو ایالتونو کې د کورونا د پیښو شمیر لوړ شوی دی. سرنګه چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ملک ډېر شمیر خلک د لګول شو بندیزونو له امله په کورونو کې بندي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې لومړنۍ سیاسي غونډې نیټه بدله کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په شپه په ټویټر کې ولیکل چې د اوکلاهوما د ټول ساغونډه به د جون په 19 نه بلکې د جون په 20 وشي. د جون 19 د 1815 کال هغه نیټه ده چې د تکساس په ایالت کې غلامانو ته وویل شول چې د غلامۍ نه آزاد یي. دغه اعلان د جمهور رئیس ابراهیم لینکن لخوا د غلامانو د آزادۍ د اعلامیې د صادرولو نه قریب 2.5 کال وروسته وشو. د افریقایي له اصل امریکایانو زیاتره دوستانو او طرفدارانو د دې رخصتۍ او د دې خاص مناسبت د درناوي په خاطر د دې نیټه بدلول غوښتي وو. جمهور رئیس ټرمپ ویل د خلکو د غوښتنې د درناوي او احترام په خاطر خپل غونډه د یکشنبه ورځ یعنی د جون 20 ته واړوله. په جمهور رئیس ټرمپ باندې د دې نیټه او د دغه ځای د انتخابولو له کبله چې افریقایي له اصل امریکایانو سره په تاریخ کې ظالمانه تبعیض خي ډیر اعتراضونه شوي دي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دغه میاشت کې په امریکا کې د سیستماتیک نژادي تبعیض په ضد اعتراضونه ادامه لري. د لبنان امنیتي قواوو د جمعې په ورځ د بیروت په سړکونو کې د حکومت ضد مظاهره چانو سره 100 ساعته نښتي کړې دي. مظاهره چانو دوکانونو ته اورونه چولې دي، کړکېګانې ماتې کړې دي او د پولیسو لور ته یې تیږې ورکړې دي. امنیتي قواوو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وخت کې بیونکې غاز استعمال کړی دی، خو د مظاهره چانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په لبنان کې دا تازه بلواګانې د ملي مروجو پیسو د بیو د رالوېدو او د اقتصادي بحران له وجې زیاتې شوې دي. تر اوسه پورې د لبناني پیسو د بای د رالوېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د لبنان صدر اعظم د جمعې په ورځ هغه وخت د کابینې عاجل غونډه وغوښته چې مظاهره چانو په ملک کې لارې بند کړي او ټایرونو ته اورونه واچول. جمهور رئیس میشل اون په دې هفته کې د پیسو د نرخ د رالوېدو ملامتي په سیاسي انحصار واچوله او وی ویل دا کار د حکومت د بیسیکه کولو لپاره شوی دی. او په افریقا کې چې حتی د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو نه مخکې د وینې په بانکونو کې د وینو کمی موجود و، د کورونا وبا دغه کمی لا زیات کړی دی او د هغو خلکو ژوند ته یې خطر پیښ کړی دی چې وینې ته ضرورت لري. د افریقا د سیمه د پاره د روغتیا نړیواله ټولنې د وینې د چارو تخنیکی مسول انډری لو ویلی دی چې دا ستونزه لدې کبله پیدا شوې ده چې خلک د کورونا د دې وبا لويري د وینې ورکولو مرکزونو ته مراجعه نه کوي. د کورونا د سرایت ویری وزشه او بندیزونو او د وینې د اخستو د پاره د ضروری سامان آلاتو چې وینې ماینه او ذخیره شي د دغه ټولو وجوهاتو له امله دا ستونزه لا زیاته شوې ده. اندیلو ویلی دی چې کله دغه حالت خن نشي نو دغه ټ مشکل سره به مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې سبا د جون 14مه چې په داوطلبانه ډول د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده او د 2015 کال رئیس پیل شوې ده د خلکو پام دغه ضرورت ته واړوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته خوشبيني زیاته سوې ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې ټول خواوې د مذاکراتو پیل کولو ته نږدې سوي دي. نور جزئیات له رحیم ګل څاروان څخه واورئ.
که څه هم یو لور ته طالبان سره د سولې ورستۍ او حسو خلک هله منکړي خو بل لور ته هدفي وژنو بیا اندېخنې راپورته کړي دي. 13 ورځ په کابل ښار کې د شیرشاهی سوری د مسجد مولا امام ترور شو. دا په 13 ورځو کې دوهم دنیا عالم د چي ترور کیږي. یو شمیر د هدفي وژنې د سولې د حسو د سپوتاش کولو په معنا غړي. په داس حال کې چې د بین الافغاني خبرو پیلولو ته هڅه او هیلې زیات نشوي او د مختلفو لورونو لاخته روسه د تاوتریخوالي د کم خبره کیږي، خو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان لاخته را روسه په تاوتریخوالي ګرموي او وایي چې طالبانو په تیرو دوه اونیو کې په 9 ولایتونو کې 219 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
وسلواله طالبانو د روزې په سیر تر اخته روسه هم د افغان مسلمان قتل عام جاری وساتي. دوی یوازې په تیرو دوه اونیو کې د ټولو انساني اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 9 ولایتونو کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 150 نور زخمیان کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو وروستیو ټویټونو کې ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو هدف ته له پخوا هر وخت نږدې دي او د سولې د تخریب کوونکو مخه باید ونیول شي. لاغه وروسته چې ولسمشر غنی وویل 2000 نور طالب زندانیان به خوشي کوي، طالبان وویل چې د دوحې د توافقنامې په اساس د 15000 بندیانو له خوشي کولو وروسته به په یو اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته آماده شي. زلمی خلیزاد د طالبانو د دې سرګندونو چې بین الافغاني مذاکرات کې به برخه واخلي هرکلی کوي. خلیزاد د حکومت لوري د 3000 بندیانو د خوشی کولو هرکلی هم کړی دی او ویلي دي چې د بندیانو د خلاصون په وړاندې خند باید لري شي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای ورستۍ حسي د خلکو هیلې راپورته کړي دي.
په ټوله کې دغه عملی اقدامات په خلکو کې بیرته هیله مندی رامنځته کړي ده. باور لرو چې ټول لوري د جنگ ټول لوري سولې تجمن پاتشي څو د خلکو باور مندي لال وړ.
په همدې حال کې هدفي وژنو په تیر بیا د دینی عالمانو او د مسجدونو د امامانو وژنو لړۍ هم زور اخیستای. 13 ورځ د کابل د شیرشاه سوری د مسجد د خطیب ترور او تر هغه وړاندې د وزیر اکبر خان د مسجد د امام وژنې یو شمیر سیلون کې پدی اندېخمن کړي چې د هدفي وژنې به د سولې پر روانو خبرو تاثیر ولري. که څه هم طالبانو دا را ده کړي او د سولې په مخ کې د سیسه بللې ده، خو سیاسي سیلون کې سید خالد سادات وای د دینی عالمانو وژل استخباراتي لوبه ده.
زه فکر کوم چې د دینی عالمانو تر کولو په اوسنۍ وختونه کې دا د سولې مسایل لپاره لوی ګزار دی، خصوصا هغه علما چې د سولې اړوند خلکو زیاتره روښانه کولای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اتلانتیک شورا د سیډنیز مرکز ته په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو کې یو شرط داوي چې د استعفا ورکړي وویل چې د ډاکټر نجیب الله اشتباه نه تکراروي. د ولسمشر غنی دغه خبرو په خبرګون کې د طالبانو د وخت لوی سارنوال مولوی جلال الدین شینواری وایي چې د موقت حکومت جوړیدل ضروری او حتمی خبره ده.
د موقت حکومت او د نوی اسلامي دولت جوړیدل یو ضروری او حتمی خبره ده.
تیرونی د سولې لارخه کابل ته پښتون کې وا په همدې اونۍ کې درې مهم سفرونه وشول. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د قطر ځنګړی استازي کابل ته راغلی وو. د دوی په دغه سفرونو کې اصلي هدف دا و چې د سولې حسي چټک شي او بین الافغاني مذاکرات ژر پیل شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي طالبانو په تیرو دوو اونۍ کې نه اتیا ملکان وژلي او یو سلو پنځوس نورې ټپیان کړي دي. طالبان دغه رپورټ ردوي او هغه پروپاګند کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې له دواړو طرفونو د اوربان غوښتنه کوي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازي رپورټ واوري.
د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو اندېښنه خوده ویلې چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه هاتیا ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې یو سل پنځوس نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. د ملي امنیت شورا د وایند د عالم مخې ملکیانو ته دا شمیر تلفات د سړک د غاړې د ماینونو په چاودونو او د طالبانو په مخامخ جګړو کې پیښ شوې دي.
وسلوالو طالبانو د روژې په سیر تر اختر وروسته هم د افغان مسلمان قتل عام جاري وساتل. دوی یوازې په تیرو دوو اونیو کې د ټولو انساني اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 90 ولایتونو کې نه هتیا ولسی وګړي شهیدان او یو سل پنځوس نور زخمیان کړي دي.
طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د راپور رد کړی او هغه پروپاګند بللی دی. په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ په نښتو کې اکثره ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. د یاد کمیسیون د اماریکو مشر زبیولا فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
لبد مرغه په افغانستان جګړه کې ملکی او غیر نظامی کسان قربانی دي، نو په همدې اساس موږ له ټول الخونو غواړو چې باید آتش بس وکړي او نور تاوتریخوالی او جګړه چې غیر نظامی او ملکی کسان اصلي قربانیان دي نه باید ادامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د 2000 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د ملکی تلفاتو د 55% مسولیت پر طالبانو اچول شوی او د 20% مسولیت د افغان حکومت پر پلاوی ځواکونو اچول شوی دی. د بشري حقوقو یو فعال عزیز تسل امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ لوری د جګړې قوانین په پام کې نه نیسي.
متاسفانه چې د جګړې لوری هیڅ د دغه قوانینو درناوی نه کوي. اصلا دوی ته د جګړې قوانین د په جګړه کې اسلامي قوانين یا همدارنګ هغه ارزښتونه چې په دې ټولنه کې لرو هغه اصلا ورته مطرح نه. نو د خپل کمزورتیا او خودلو په خاطر باندې همیشه ټول ډلې یا ټول هغه اړخونه چې په جګړه کې داخل دي ملکی خلک شهیدانوي او غوي زوروي.
د ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د شیرشاهي سوري په جمعات کې د ماین د چودنې له امله دغه جماعت امام او خطیب مولوی عزیز الله مفلح د درې نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو او نه تنه نور ټپیان شول. تر اوسه دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت او طالبانو د شیرشاهي سوري پر جماعت برید په سختو ټکو غندلی دی.
در نوریدونکو، په کابل کې یو خصوصي روغتون په لومړي ځل په رسمي ډول د کووید 19 ناروغي د ناروغانو درملنه پیل کړه. قام کلی په دې حکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د امې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 1559 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه موده کې 15 تنه د کرونا د وایرس پر ناروغۍ مړه شوي او 203 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د امې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا د وایرس د تازه پیښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو مجموعي شمېر 43,102 تنو ته رسیدلی دی. ټول 3,155 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي او 3,101 نور د کرونا له ناروغۍ جوړ شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس ډېرې پیښې په کابل او هرات ولایتونو کې ثبت شوي. د دغو دوو ولایتونو د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 14,030 ته رسیږي چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر ته په کتنې پرېکړه وکړه چې دغې ناروغۍ درملنه د حکومت له انحصار څخه وباسي.
موږ د کورونا ناروغۍ لپاره کوم ځانګړی درمل نه لرو چې ناروغ ته یې ورکړو. د همدې له امله ما د روغتیا د نړیوال سازمان د ملي او نړیوالو ادارو او افغانستان کې دننه افغان متخصصینو سره په مشوره پریکړه وکړه چې په هر روغتون کې چې پکې له وړاندې ډاکټر متخصص او لابراتوار موجود وي ورڅخه د ناروغانو د درملنې لپاره په ځانګړي څانګو کې د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره کار واخلو.
احمد جواد عثماني د شنبې په ورځ په کابل کې د بلاسم په نوم په خصوصي روغتون کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې بهیر د پیل په مناسبت جوړ شوي غونډې ته وویل چې حکومت هڅه کوي چې په هر روغتون کې د 1500 ترمنځ بسترونه د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره بیل کړي.
در حال حاضر یک تعداد زیاد از شفاخانه افغانستان چې دولتي چې خصوصي
اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر روغتونونو کې که دولتي دي او که خصوصي ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د ویروس پر ناروغۍ اخته شوي چې دا د دې سبب کیږي چې زموږ د مبارزې لومړی لیکه ماته شي. شخصا زه د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان دولت مشرتابه ټوله هڅه کوو چې خپل هر روغتیایي کارکوونکي ته ټول سهولتونه برابر کړو چې هم خدمت وکړي او هم خپل ځان څخه ساتنه وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر تېرې اونۍ پورې په افغانستان کې د کورونا د ویروس په ناروغۍ 800 تنه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي اخته شوي وو چې 100 تنه یې په تېرو 100 اونیو کې د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي هم دي. د بلاسم په نوم د خصوصي روغتون رئیس ډاکټر منصور ملاخیل خبر اعلان ته وویل چې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم طبي وسایل او درمل برابر کړي.
د همیشه غو د بلاسم او ګلوبس هیلت وتوانی تر څو د مختلفو ممالکو نه په کافي اندازه سپلای د وقایې او د تشخیص پیسې کې افغانستان ته وارد کړي تر څو زمنګ تاسو ولس ملت مو د هغه ترسو حراس نه چرای ایجاد سوی چې پر اټلنټیک کې به موږ او تاسو د وایرس د کورونا د وایرس د تشخیصیه او د وقایوي وسایلو د نشټوالینه په یو غټ تشویش باندې وو. نن ګلوبس هیلت کارپوریشن او بلاسم روغتون وتوانی چې په حدود د لکونو تشخیصیه وسایل وقایوي وسایل او همدارنګه د آی سی یو یا د انټنسیو کیر لپاره ورته پورا مجهز وسایل وارد کی.
د مخه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه په کابل ولایتونو کې یوازې په دولتي روغتونونو کې کیدله. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې په دولتي روغتونونو کې د کورونا د وایرس درملنې لپاره نږدې 3000 ناروغانو ته د درملنې ظرفیت رامنځته شوی دی. خو دا وزارت وایي چې اکثره کورنۍ د کورونا د وایرس ناروغان د روغتونونو پر ځای په خپلو کورونو کې ساتي او درملنه یې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندهار کې نن د دوهم ځل لپاره لسګونه ولسی خلکو په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلن په غبرګون کې مظاهره کړې دي. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
دا دوهم ځل دی چې لسګونه ولسی افغانان په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ایران د دولت د چلن په اړه په کندهار کې خبرګون شي. د ایران د کنسولګری مخته قهریدلو لاریون کوونکو ویل چې ایران له یو پلوه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او له بل پلوه د اتباعو پر وړاندې سپک چلند کوي، هغوی وژني او په اور سوځي.
فاطمین ډله په افغانستان کې مستقیم لاسوهنه کوي، دلته مذهبي مخالفتونه پیدا کوي، د دې افغانستان څخه زموږ هزاره وروڼه استوي، په سوریه کې جنگوي، دلته د شیا او د سنی ترمنځ تبرکه پیدا کوي. دا خوب جهې د خریشان سیرانه مرګ لري.
د کندهار نننن یو لاریون کوونکو غواښ وکړ چې که ایران د افغانانو پر وړاندې خپل چلند کې بدلون رانولي، نو د ایران پر ضد به پراخو لسی لاریونونه په ټول هیواد کې پیل سي او پر ایران به د خپل اوبو د بندیدو په موخه پر افغان دولت فشارونه زیات کړي.
د ایران هغه جابر نظام هغه مرتد نظام دومره وحشت شروع کړی وو، دومره ظلم شروع کړی وو چې دوی یو ځل خوګر کړل او بوته واچول په اوبو کې وژل او بیا ژوندۍ وسوځول په موټرانو کې او دا ځل بیا د وجود عذاب ځینې پرې کړی دي په ژوندون باندې. د دې پر ضد باندې راوتلو چې ژغ پورته کو ځکه زموږ افغانان دي، موږ خپل ټول افغانانو سره هغه په داخل کې که په خارج کې دي، هغه د هر مذهب دي، د هر قوم دي او په هر ژبه باندې ژغیږي، خو سره همدردی لرو.
تیره اونۍ هم په کندهار کې ولسی خلکو د ایران پر ضد لاریون وکړ او د افغان مهاجرینو پر وړاندې د ایران د دولت د زور زیاتۍ غندنه وکړه. دوی اونۍ وړاندې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو د سپرلي موټر د ایرانی نظامیانو له لوري د توپک په ګولۍ وشل شوی چې وروسته ور اخیستي او د سوځېدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي وو. تر دې پیښو وړاندې بیا د ایران د سرحدي سربازانو لخوا د هریرود اوبو ته هم د افغان کاریګرو د اچولو پیښې د ایران پر ضد د عامو افغانانو احساسات راپارولي وه. افغان دولت وایي چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې دواړه پیښې تعقیبوي او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې ایران د یزد ښار پیښه منلې، خو د هریرود د سند پیښې په اړه لا هم ایران مسؤلیت نه دی منلی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې یو.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په امریکا کې د یو تور پوستي امریکایي جورج فلوید له وجل کېدو وروسته د خلکو د اعتراض په وړاندې د امریکا د پوز د کرونو په حق له د خلکو سره یو لړ پښتنې پیدا شوی دی. یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي له سیاسي مسایلو څخه د پوځ په لیرېوالي ټینګار کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د همکار سمی الله جلال زی په رپورټ کې واوري.
د مې په 15مه نیټه په امریکا کې د جورج فلوید له وجل کېدو وروسته اوس هم د امریکا په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روانې دي، اما تو د عمده بحث له مظاهره کوونکو او مدني حرکتونو سره د پولیسو د چلند په اړه دی. یو شمیر په دې اړه اندېښنه لري چې پولیس باید د مظاهره کوونکو په وړاندې له زور څخه استفاده ونه کړي. په تازه مورید کې یو امریکایي قاضي په سیاتل ایالت کې په موقتی ډول د مظاهره کوونکو په وړاندې د اوخي بهونکې غاز او د مرچو د سپری د کارولو د منع کېدو امر کړی دی.
د واشنگتن په لافټ څلور لارې کې د سولې زو مظاهره کوونکو په وړاندې د فدرال د قانون د تطبیق کوونکو لخوا د زور کارول چې د امریکا د پاوز د ملي ګارد ناتر هم سره وو. په دې هیواد کې د مدني فعالیتونو پر مهال د پاوز د ونډې په اړه بحثونه راپورته کړي دي.
دا سه یو تصویر رامنځته کړی چې زه فکر کوم پر پاوز د اعتماد کمیدو مفکوره بیا تازه کړی ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ په خوانی قومندان جنرال جوزف ووټل چې اوس مهال د پنسلوینیا په هانتون د اجرایی بورډ غړی دی، امریکا غږ ته وویل چې له کورنۍ سیاسي مسایلو څخه لرې پاتې کېدل د پاوز یو مهم اصل دی. څو جګړو افسرانو د ولسمشر لخوا خارونو ته د پوځیانو د استولو د خبرداري په اړه څرګندونه کړې. هغه اقدام چې یوازې په ډیرو مهمو حالاتو کې کیږي. هسپر او جګپور امریکایي پوځي چارواکو لافټ څلور لارې ته د جمهور رئیس ملتیا وکړه، چیرې چې ولسمشر د مظاهرو له امله د یوې زیانمنې شوې کلیسا سره عکس واخیست. د پنټاګان چارواکي ټینګار کوي نه لوی درستیز مارک میلی او نه هم دفاع وزیر مارک اسپر د ولسمشر په پلان پوهېدل. دوی یوازې له دې سره موافقه کړې و چې د ملي ګارد له غړو څخه د هغوی د کارونو په اړه مننه وکړي. اسپر وویل د ځواک د کارولو په اړه په خپل نظر پښیمانه شوی او میلی د پنجشنبې په ورځ د مظاهرو سیمې ته له ولسمشر سره تاګ داسې یوه تېروتنه وبلله چې ورڅخه یې عبرت واخیست.
زه باید هلته نه وایي پاغه سیمه کې زما حضور او رامنځته شوی فضا داسې یو احساس رامنځته کړی چې پوځ په کورنیو سیاستونو کې دخیل دی.
د پوځ غیر سیاسي ماهیت تر یو دود لوړ دی. د هغه څه دي چې د قسم اخیستلو پر مهال د پوځ د هر غړي لخوا یې تعهد کیږي.
هغوی د دې لپاره قسم کوي چې له ولسمشر څخه دفاع او ملاتړ وکړي. ولسمشر که جمهوریت غوښتونکی وي یا ډیموکرات، هغوی قسم کوي چې د اساسي قانون ملاتړ او دفاع وکړي.
په خوانی چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ولسمشر ډیری وختونه د غټې کې تپام نه کوي او یا یې هم هیروي.
ولسمشر د حکومت د مالکیت د درلودلو یو ډول احساس پیدا کړی دی. هغه وایي چې دا زما پوز دی یا هم زما جنرالان او یا زما قاضیان، بنان دا یو ډول د کنټرول شکل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو ته له 5 میاشتو کمه موده پاتې ده، یو شمېر اندېښنه لري چې د کورنیو مسایلو په اړه به د پوز د رول په اړه اوسني بحثونه وروستي نه وي.
هغه مظاهره چې د جورج فلوید له وجل کېدو وروسته پیل شوې دي، مظاهره کوونکي د عدالت غوښتنه کوي. په تازه اقدام کې پرون جمعه د نیویارک والی هم د پولیسو د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.